سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوږی سمخ کې درځي د خبرونو مطلب تلور شو خبرونه. نړیوال بانک بیا تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د اقتصادي تکنیتوب علتونه بلل شوی دي. د راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیا په نننې غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د واد مخکینی تیرې او د ګوندونو او خوځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینی غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولي چې خلکو آزمویلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبرات د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړۍ کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپ وین بایزر له بنده خوشی کړ. اتیش کلم بایزر د روان کال د فبروري په ومه د جرسو د ډیر د چرسو د ډیرای لیک د اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشی شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکې په لرلو مشکوک 202 اتیا کسان ولیدي. د ترکیه د کورونا چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیت کې په نیول شوې کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلا هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه د چي د ازادي رادیو اوریدونکو استه. د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت به سبات خدل شوې ده.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سل روپۍ شاګر دی موټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځمه غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري. او خوست کې د کافي شاپونو ډيري دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدي وا نو هغه به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده
پرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دی چې تاوانداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالي انزبا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړې کچې، بېروزګارۍ او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې له وړاندې د کلونو جګړو او د طبي پیښو څخه رنځوري له خطر سره مخ کړي دي. په همدې حال کې شمیر بېوزله افغانان وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزات پراپور کې
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاري او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سختې بیروزګارۍ له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا دی په 1.5 لک روپۍ شاګرد دیم هوټل کې، په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي، مکتب نشته دی. خو زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته فرق ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته، موږ بېروزګارۍ دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي، بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوی. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 12.15% زیاتوالی په اړه ویل شوی او زیاته شوی چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیکاری، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. د تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 16مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیون افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړې چې د روان کال د جنوري له میاشتې مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګنده پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښې د افغانستان بانک پخوانی وان ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شوی دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان
سلامونه، وخت په خیر. د پوښتنې په جواب کې باید ووایم افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچې په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځایه چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل دی چې ورځ تر بلې نه یوازې چې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی ده.
بالي ایوه مساله چې تاسو مخپل زین مسائل ته اشاره درلودله که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي. خپل د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو کوم اساسي عمده مسائل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی.
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او تر څنګ اقتصادي زیربناوې. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو لسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو څو لسیزو په کور دننه هم له بېلابېلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوې هغه کمې زیربناوې چې درلودلې هغه هم له منځه تللې تخریب شوې دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري بیا هم دغه خلک دغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي ځکه چې سیاسي ثبات نه وي ادلون بدلون پر هیواد کې راځي خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه خده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دي ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي. څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثبات باندې اغېز ونه لري.
یو خلا د اگست 15 چې 2020 کال کې جمهوری نظام سقوط کړي افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارد خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه خلکو مالیات ورکول وس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي خلک کار وکړي خلک فروشات ولري بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي خلک ورس تر بلې د کار لمنه راټولېږي هغه دفترونه چې کارونه کوي نړیوالې موسسې هغه ورس پر ورس په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي هغوی دې ته مجبوري چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري نو مالیات دولت ته نه ځي همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خاغلی شګواله دا مسله چې پروسه غوړم پر باسو لرو هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لارڅ کېدل شي څنګه ممکن کېدل شي چې له دغه انزوا څخه وځو هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبرو کول کنه د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو لرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو هغه هیوادونه چې د نړیوال پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځندول شوې دي اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقوقو او د ازادي دیموکراسي په بزنس پروژو باندې مصرف کېدلی. افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم غیز درلوده کله کومو ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې زندول شوی دی په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرست رسیدل چې د نوې ولسمشر خغلی ډونالد ټرمپ د نوې پالیسۍ لمخې د زندول شوی دی خو په افغانستان تاثیر زکړی دی چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اعتقاد لرلو په کور دننه سند لرو هغه څه چې طبیعي منابع لرو اغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې اوس هم هغه څه چې کارو تکیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودی لپاره د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبي سرچینې لري مادن لري خو لبد مرغه کله ورته ثبات نه وي که به ثبات وي امکانات نه وي نړۍ نه دومره انزوا شوی چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو دغه سیاسي تګلارې یا لیدلورې نشته دی پالیسی نشته نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کیچ هغه لوی پنګونه او لوی کارت ضرورت لري.
ډیر زړه مننه ژوند یې سیمنه نه شي کولای څه وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان پاړه د وینا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکي ده ویلي دي چې دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخوا ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي که څه هم تر اوسه د وینا تیرو څلورو ناستو کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید دې ډول ناسو په ترڅ کې ملي او واحد نظری رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خواله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان پکې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفت څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهه د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چې موږ یې ادعا کوو دا دی چې د ویانا بهیر مالکیت د افغانانو په لاس کې دی، یعنی د طالبانو خلاف سیاسي ګوندونه، د ملي مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه، دیوان سالاران او ډیپلوماټان، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالانې دلته د دې بحث مالکان دي. نو دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي، د ویانا بهیر له دې پړاو نه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازته ځینې پرنسيبونو په خاطر باندې چې موافق نه هم ورسره چلرم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجنډا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باورم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي،
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه شوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه را منسته کری نده دیره ای ها خلق دیچه البته طول ده ها کسانگی پا دی ناستو که چه دا افغانستان پا مختلفو ناورینینو که یا مستقیما رول لو باوله یا پا که اکیلو یا او سخه ملاتر کرده ده نو به ترتیب خیده چه افغانان پا دا بسی یا ورد ناستو که گدون که دی نظریه سر مبادله کوی پا دی هیله چه دا غصه ناستو پا درست که بلاخره یا واحد منسجم حرکت را مستشی چه آقا دا افغانستان دا اوسنی او راتون که دا پارا دا افغانستان دا راتون که دا جولاولی دا پارا یا واحد منسجم ملی نظریه را مستشی.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو سیاستوالو مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبر هدف د دواړو هېوادونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې د دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلي وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره بسامه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریځ به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړې او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربیره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد را لیدو ویل:
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ دی په ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي:
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي، او خوازو ځینې دي، خو ښکلې ځینې دي، مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په صدقه یې کوبل نورو ځینې ارتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې څه ولسته شي بیا دې پر کوته دې سترۍ ځینې کافي شاپو ترسو او خپل سات تیرو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل:
کافي شاپونه د پاره خلک ډېر زخه کې په اوس کې، دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي، نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي. او کافي شاپ دا ښه خبره ده، یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي، او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم. خپل یو کلی جوړ اورو بیا زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کې څلور نیم سو نفرو کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولا زدوې درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنی وړي دي. په مخ معلومات نشته، واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور شپې څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دوی درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنی، نو کارګر دی اورب مسکینان دي. بیا ځواني به موږ کچې د زموږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یې؟ خیر بخیر. ما ویله مال د مرشا ولی کوټ پولیس والی کې از موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. از موږ لري دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لس ساعت جل ساعت وخت خلې موږ په موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته، دا دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی دا بل داس مر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو، صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهلی سرای درسالی زسته ست دغه پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر څخه کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندي دي، نو هغه بیا بعضي مسلمانان ډېر بې وسه دي او نسته سیر نو تکي جمهور د اسلامي مراسه دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ښه ښایسته کلینیک نه ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدروزگان والے د جہراوت ولسوالی سے خبر د سر کوم. زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان مشکنه مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتې. زمر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوم نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرخوس خبرونه.